ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې د پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د چهارشنبه ورځ ده، د سرطان شلمه او د 2013 میلادي کال د جولای 10 ده. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زموږ خبرونه او رپورټونه ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته له بروکسل د ناټو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې له جریان رپورټ وړاندې کړو. په ننګرهار کې به له وروستۍ حملې خبر سي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن په دغه ولایت کې د معارف د ریاست پر کارکوونکو په حمله کې یو لسنه وژل شوی دی. په دې خبرونه کې نور مطالب لرو، هغه به وروسته درته معرفي کړو. اول به ورسو فریبا ظاهر خبر نو وړاندې کوي.
سر کې د سمو مهمه خبرونه ستاسو کې د جلال آباد ښار کې د نننی بریټ په نتیجه کې یو لسنه وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د امریکا د وزارت افغانستان د سولې پروسه کې د سعودي عربستان د رول ستاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولای سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. او په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 30 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو بریدګرو په وژلو سره پای ته رسېدلی. د ننګرهار د والیویان اتاولاه خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې ادارې د کارکوونکو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی خوږیاڼي وایي برید کوونکي د داعش ډلې ول.
د دوه تنو دایشي تروریستان له لوري ځانبر کې بریدونه پیل شول چې اوس وخت رسېده امنیتي قواوو د خاص عملیاتو په نتیجه کې د پیښې له ځای څخه شل تنه کارکوونکي په خوندي ډول وژغورل شول. ولې متاسفانه یولس تنه د پوهنې کارکوونکي تیری دا شهیدان شوي دي او لس نور ټپیان شوي دي.
د پتیرو دوه اونیو کې دریمه پیښه ده چې په ننګرهار ولایت کې کیږي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر چې د محل په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان دښمنانو په دې بریټ سره د مکه مکرمې د کانفرنس هغه غوښتنې له پامه غورځولې چې د افغانستان د سولې په اړه یې کړې دي. ولسمشر غنی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشوه. بلخوا د سعودي عربستان خبري اژانسونو ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د جلال آباد نننۍ بریټ غندلی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د عالمانو د کانفرنس ته هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې یې جګړه فتنه بللې ده. وایي دغې جګړې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان پرون په جدي ښار کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې چې نن په مکې مکرمې کې د غونډې دوهمه ورځ روانه ده. په پرونۍ غونډه کې د کعبې شریف امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله او ویې ویل د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید دغلته جګړه ژر تر ژره ودرول سي. افغان ولسمشر چې د محل د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان په استازیتوب په سعودي عربستان کې د المانو د دغه کنفرانس څخه مننه او هرکلی کوي. ټاکل شوی نن د ورځې په پای کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ المان د افغانستان د جګړې په اړه یو ګډه اعلامیه خپره کړي. د څرګندونې داسې مال شوي چې ټاکل شوی نن افغان ولسمشر په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان اړوند خبرو کې هم برخه واخلي او هلته به د افغانستان د سولې په اړه وغږېږي چې په دې اړه جزئیات به وروسته واوري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان د رول ستاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولای سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. په هغه مکتوب کې چې د امریکا دفاع وزارت د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ته لیږلی راغلي چې ډېر د خوښۍ ځای دی چې د حرمین شریفین خادم د افغانستان د بحران په برخه کې پیشګام دی. د امریکا دفاع وزارت په دې مکتوب کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو غونډې ته په اشاره ویلي چې دغه اقدام کولی سي د افغانستان د راتلونکي لپاره اغیزمن تمام سي. زموږ خلاصه د رادیو ری په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 30 تنو ته ورسېد. د پولیسو یو چارواکي قاضي جمیل خبریالانو ته ویلي چې د سه شنبه د ورځې په دې بریټ کې لسګونه کسان نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. 14 هغه مال وسو چې د ایالتي اسمبلی لپاره د دې ګوند کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته ورسېد او نوموړی په دې 14 کې ووژل شو. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو بس ټکر له کبله لشتر لږ یو لس کسان وژل شوی دي. د پېښه پرون د ایران په کوردستان ولایت کې شوې ده. ځینې راپورونه وایي شاید د تلفاتو شمیر تر دې ډیر وي. یونان په پام کې لري دوه روسي ډیپلوماټان له خپل هیواد وباسي او پر دوه نورو دغه هیواد ته د ورتلو بندیز ولګوي. د یونان د رسنیو د راپورونو له مخې پر دغو کسانو شک دی چې ګواکې تیره میاشتې د اتن او مقدونیه ترمنځ د هغې معاملې د تضعیفولو هڅې کړې دي چې د دوی ترمنځ د نوم پر سر د شخړو لسیزو شخړه یې پای ته ورسوله. د یونان د حکومت ویاند نن ویلي چې اتن به د نړیوالو قوانینو د سرغړونې عمل ونه زغمي. بلخوا د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي چې وایي مسکو به دې اقدام ته ورته ځواب وایي. یونان او مقدونیه تر لسیزو وروسته تېره میاشت موافقه وکړه چې د پخواني یوګوسلاویا د دغه جمهوریت نوم دې په شمالي مقدونیه بدل سي. تمه ده دغه موافقه به دې ته لاره هواره کړي چې مقدونیه له ناټو سره یو ځای سي. دا په هغه سیمه کې موقعیت لري چې روسیه او لویدیز پکښې د نفوذ درلودلو هڅې کوي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو اوریدونکو د مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې د خبرونو مو تر پنځو بجو ده. نن د چهارشنبه ورځ د سرطان شلمه نیټه ده. نن په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې د ناټو د غړو هیوادونو مشران خبرې کوي. د دوی د خبرو یوه مهمه مسله افغانستان دی. د برېټانیې صدراعظم تریزا می نن وویل چې افغانستان ته 440 نوي عسکر استوي.
And we're announcing today that we will be deploying an additional 440 personnel.
په دې خبرونه کې به د دغه غونډې له جزئیاتو تاسو ته معلومات وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به تاسو په رپورټونو کې په ننګرهار کې د نننۍ حملې جزئیات واورئ. نن په ننګرهار کې د معارف د کارکوونکو په دفتر حمله وسوه او په حمله کې د ننګرهار د چارواکو په وینا یوولس تنه د معارف کارکوونکي وژل شوي دي. په خبرونه کې په هلمند کې له جګړې او هلته د سولې لپاره روانو هڅو یو ځانګړی رپورټ لرو. په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درسره لرو. د بشري حقوقو په اړه یو ځانګړی اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې. اوردونکو په دې خبرونه کې به په یو ځانګړي رپورټ کې واوري چې په پاکستان کې پرونی حمله چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید پکې ووژل سو په دغه هیواد کې پر را روانو انتخاباتو څه ډول اغیز کولای سي. په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه انتخابات دي. نن د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه لري. د بلجیم په پلازمینه کې په دې غونډه کې نن د برېټانیې صدراعظم وویل چې ناټو تړون ته د دوی د هیواد تعهد ډیر کلک دی او په دې ترڅ کې په خپلو خبرو کې وویل چې دوی افغانستان ته د 440 اضافي عسکرو د استولو پلان لري. تریزا می نن په ناټو کې د خبريالانو ته د ناټو تړون ته د خپل هیواد د تعهد او افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په اړه وویل.
NATO is as vital to us today as it ever has been and the UK's commitment to it remains as
دا وی ناټو تړون مشته د تل په سیر ډیر مهم او حیاتی دی. برېټانیا د تړون ته کلک تعهد لري. موږ دا څرګنده کړی چې نه یوازې دا چې پر دفاعي چارو د ناخالص او عوایدو 2% لګښت پام کوو، موږ د خپل دفاعي بودیجې 40% پر وسایلو او د نړۍ ډیرو برخو ته د ناټو د زورګونو عسکرو پاستولو لګولې دي. پر دې اساس زنن اعلان کوم چې موږ به 440 په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماتړ ماموریت ته ورواستو او زما باور دا څرګندوي چې کله ناټو ژغ وکړي برېټانیا تر ټولو مخکې ځواب ورتوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په بروکسل کې دی او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ورغلی دی. دوی به هم پر افغانستان خبرې کوي، خپل غوښتنې او خپل پرمختګونه او په خپل هیواد کې پر ستونزو به معلومات وړاندې کوي. دا اوس سره زموږ همکار احمد شیبر له بروکسل د ټلیفون په لاین کې دی. احمد شیبر، پروګرام ته شراغلی، د تریزا می خبرې مو د دې سره واورې. د نورو د ناټو مشرانو تر اوسه پر افغانستان خبرې کړې دي، په غونډه کې عمومي څه روان دي؟
مننه فرشته جانې. لکه څنګه چې تاسو د تریزا می خبرو ته اشاره وکړه، تر اوسه پورې تر ډیره یو شمېر هیوادونو هغو ژمنو ته اشاره کړې چې افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي. د غوڅ ناټر د ماموریت په چوکاټ کې وسته نه دي. شیوادونه چې شپږ سره بهراني پوجان په افغانستان کې شته، خو په روانه غونډه کې به یو شمېر نور هیوادونه لکه قطر او عربي متحده امارات هم دا پریکړه وکړه چې افغانستان ته پوجان واستوي. او د تریزا می خبرو ته تاسو اشاره وکړه چې 340 تنه نور سفیر افغانستان ته لیشي. بل لور ته د اوکراین د چارواکو په وینا د ازادي راډیو د اوکراین څنګه خبري اعلان وایي چې کیف په چوس په افغانستان کې یو لس سرتیری لري اتلس نور عسكر دغه هیواد ته ولي شي. د جرمني په برخه کې هم ورلمخه دغه رقم راپورونه را رسیدلې دي چې شای په افغانستان کې د فوجانو شمیر زیات شي زیات کړي، خو تر اوسه پورې په رسمي ډول له تریزا می پرته نورو اعلان نه دی کړی چې څه شمیر عسكر به افغانستان ته لیشي. او د قطر استازی هم د غونډې ته راغلی ده، غالبا داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې هغوی به هم په افغانستان ته د غوڅ ناتر د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتېدو او یا ځواکونو د لیږلو او یا هم له دې ماموریت سره د مرستې خبره وکړي. خو فرشته جان، یوه مهمه موضوع چې د ناټو په نننۍ غونډه باندې تاثیر غوړولی دی، هغه سهارنۍ خبرې دي چې ډونالډ ترامپ د ناټو له عمومي مشر یانس ستولتنبرګ سره د ناټو د مرکزی دفتر د باندې په یو غونډه کې وکړي. او ترامپ د ناټو په ځینو غړیو لکه جرمني انتقاد وکړ او په فرانسې باندې ویل چې امریکا تاسو له روسیې ساتي، خو په بدل کې تاسو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت له روسیې سره راکړه ورکړه لري او تجارتي قراردادونه لري، او د ناټو کومه برخه چې تاسو باید ورکړئ په دفاعي برخه هغه تاسو نه ورکوي. دغه خبره د ناټو په غونډه کې یو ډول رابرسېره شوې ده، او په دې برخه کې به په تفصیل خبرې وشي. او یانس ستولتنبرګ هم وویل چې دا موضوع به وڅېړو.
ډېر مننه احمد چې برتا ستاسو معلومات سوي دي چې ترامپ د افغانستان په باره کې څه څه ویلي دي د ناټو د عمومي منشي سره، او کینه دي ویلي دی خو به اتمن دي غونډې ته وینا هم کوي. تاسو ته په دې ارتباط څه معلومات در رسیدلي؟
د وینا په برخه کې یو دا معلومات لرو چې یو خو د ناټو په عمومي غونډه کې تقریبا هر ولسمشر له دوه تر درو دقو یا سریاعظم له دوه تر درو دقو پورې خبرې کوي چې لنډې خبرې وي، او بیا دوی په خبري کنفرانسونو کې راڅرګندي چې البته د ناټو له عمومي منشي سره ترامپ یوازې د ناټو پر داخلي مشکلاتو خبرې کړي دي، نه د افغانستان په اړه.
جمهور رئیس غني هم وینا کوي. د دې خبرو جزئیات آیا د دوی د مطبوعاتو ټیم در سره شریک کړي دي تر اوسه کې؟
یو موضوع چې دوی شریکه کړې ده هغه دا ده چې د افغانستان د سولې په ارتباط به ولسمشر اشرف غنی د ناټو غړو هیوادو ته توضیحات ورکړي. دغه اوربند په باره کې چې موقت د اختر په ورځو شو او بیا وروسته تمدید نشو، دغه اوربند په ارتباط به هم دوی ته معلومات ورکړي. او د ناټو مشانو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ورلمخه دوی دا خبره کړې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس د سولې د وړاندیزونو ملاتړ کوي.
احمد چبر کله چې دغه سي په ندرت غونډې په افغانستان کې د هیوادونو د مشرانو سوي دي خبري اعلان هلته تر سخت او امنیتي تدابیر لاندې غونډو ته دي، او ډېر امنیتي تدابیر نیول سوي وي. دلته چې تا کوم معلومات راستولي دي، جالب خبرې دي پکې کړې دي، او ریدونکو ته البته زموږ په یو پاڼه باندې دا خبره سوي دي. تاسو لیکلي چې د ډیار لسو هیوادونو 22 هلیکوپټر د بروکسل شار پر فضا څرخي او ډېر لاري باندې دي سړکونه بندي. په دې باره کې کوریدونکو ته لنډ معلومات ورکې بیا به ځنور خبرونی ته.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دلته امنیتي تدابیر دومره سخت دي. د کوم هوټل کې چې زه اوسم، سهار مې غوښتل د ناټو دفتر ته راشم، مرکزی دفتر ته د خبريالانو برخې ته. دا تقریبا 15 کیلومتر لري ځای ده، لیکن زه په نږدې یو ساعت کې دلته راورسیدم، ځکه چې شاوخوا ټولې لارې بندې وي او په ډېرو اوږدو لارو باندې موټران تلل، او ماته کابل را په یاد شوه چې ځینې خلک دا ازادي راډیو خبریالان هم کله ناکله یو شکایت لري په راپور پسې تللي وو لارې بندې وي. دلته هم همدغه حال ده.
او اوریدونکو، نو که تاسو د لارو د بندېدو څخه کله کله شکایت ولرئ او یا خسته سئ، نو وګورئ چې په بروکسل کې لارې بندې دي. نن د خبریال د ناټو د مشرانو د غونډې د خبرونو د خپرولو او جوړولو لپاره د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه 2300 خبریالان بروکسل ته تللي دي. د زموږ د همکار احمد شبر څرګندونې مو واورېدې. په خبرونو کې بیا هم په تماس کې وسره به یو تاسو ته معلومات درکوو. د ازادي راډیو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوریدونکو تاسې نن په خبرونه کې واوریدل چې په ننګرهار کې نن سهار حمله وسوه د معارف پر کارکوونکو باندې. یولس تنه د ننګرهار د والي د ویان په وینا په دې حمله کې وژل سوي دي. دا اوس راسره زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټلیفون په لاین کې دی له جلال آباد. شینواری صاحب ستړی مسې، او که اوریدونکو ته دغه دې نننۍ حملې په ارتباط نور کوم معلومات چې ته لرې ورکې؟
دغه پیښه نن شاوخوا نهه نیمې بجې دوه تنه وسلوال چې د جلال آباد ښار د جو ایف په سیمه کې چې پنځمې ناحیې پورې اړوند ده، دلته ښاري مدیریت دفتر دی، دې باندې ورنوتي دي. د عیني شاهدانو په وینا باندې چې موږ ورسره خبرې وکړلې، هغوی ویل چې لومړی هغه د دغې ادارې ملازمینو باندې برید وکړ، هغه یې وویشتل. په همدغه وخت کې چې شاوخوا تر پنځوسو پورې کسان په دې دفتر کې وو، یو شمېر کسان هغوی په څنګ کې نورې ودانۍ وي چې هلته ښوونځي وو، هغې ته واغوښتل ځانونه ویستل. ځینې کسان په همدې ودانۍ کې بند شو پاتې شول. په روسي ارقام چې موږ ته را رسېدلي دي د ولایت وین د عطاالله خدیني په وینا باندې، په دې پېښې ځای څخه یولس تنه جسدونه روغتون ته انتقال شوي دي، او لس تنه زخمیان چې په لسو کې څلور تنه درملنه شوي دي هغه رخصت شوي دي، او دا شپږ تنه لا هم بستر دي. په وژل شوو کې خپله د دې ښاري مدیریت امیر هم ورکې شامل دی، چې اکثره دغه وژل شوي کسان د دې ادارې کارکوونکي دي.
شینواری صاحب، دغه اداره دا اوس د معارف مدیریت د جلال آباد ښار د مرکز څخه یعنی لاسې ګوښه پروت ځای دی که د ښار په مابینځ کې دی، او بل دا چې د دې حملې مسؤلیت چا اخیستی دی؟
د ښاري مدیریت د ښار په منځ کې دی که پنځمې اړوند دی، او د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. ول دې وړاندې داعش وسلوالو د معارف ادارې ټولو اداراتو دوی اختار ورکړی، ګواښ یې کړی وو چې هغه کوم عملیات چې په هسکه مینه کې شوي دي او دوی ته تلفات اغوښتي، د دې د غچ اخیستلو په خاطر دغې کې دوی به په معارف هغه ادارې چې د معارف پورې تړلې دي دوی به دا په نښه کړي او د تروریستي بریدونه ترسره کړي. نو تر اوسه پورې مشخص کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. وکتل شي چې وروسته که واخل شو هغه بیا هېوادوالو سره شریک کړو.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار شاه محمود شینواری خبرې واورېدې له جلال آباد. د جلال آباد ښار کې پرون هم یوې امنیتي پوستې ته نږدې انتحاري حمله وسوه چې دولس تنه پکې ووژل سو او زیات شمېر نور پکې زخمیان سو. د پرونۍ حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی و.
شنبه پورز به شهادت رسیدیم، او ما غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو ډاټ کام.
اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د ځانګړو ویډیویي خپرونو یوه سلسله ده چې په هغه کې په افغانستان کې د حملو د قربانیانو په اړه تاسو ته معلومات درکول کېږي. واضح ده چې یو څوک وژل کېږي په یوه حمله کې، هغه د ژوند یوه کیسه لري، کورنۍ لري، دوستان. موږ زموږ خبریالان په دغسې خلکو پسې چې دوی هلته په حملو کې وژل سوي دي ګرځي، او د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنیو باندې ویډیویي فلمونه جوړوي. نو که تاسو علاقه لرئ چې وګورئ، ورسئ زموږ پانی تا ازادی راڈیو ٹکی کام. اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسئلې ته. د خیبر پښتونخوا په کې پرون انتحاري حمله وسوه، او په هغه کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یوه مشر هارون بلور په ګډون نونس تنه نور ووژل سو، او تر څلوېښتو زیات زخمیان سوي دي. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی دی، خو د ازادي راډیو خبریالان وایي چې هارون بلور د پاکستان کې را روانو انتخاباتو ته کاندید وو، او د انتخاباتو په ارتباط یوې غونډې ته روان وو چې دا حمله وسوه. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه د پارلمان انتخابات دي. دغسې حملې د پاکستان پر انتخاباتو څه اغیز کولای سي؟ زموږ همکار ظفر کریمی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په څلور وړو صوبو کې سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران د جولای د 15مې ټاکنو په لړ کې په کمپاینونو بوخت دي. د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ د قومي اسمبلی د 250مې حلقې څخه کاندید علي احمد وای په هارون بلور تر سره شوی برید نه یوازې غمجن کړي بلکې د پیخي ان په کراچي کې د دوی پروان ټاکنیس کمپاین اغیز پرې بسلې ده.
موږ خپل ځان قرباني ته ور کړی ده چې د دې عوام د خدمت لپاره که زمونږ د سر قرباني مرضی نو موږ به دې د دین رستکی ګنا، لیکن موږ ته زمونږ سره چې کوم مرګري یاران دوستان یا کوم خلک موږ ته عزت راکړي زمونږ لپاره پروګرام ډیر پریشان کیږو چې دې خلکو ته نقصان نه ورسیږي. نو دا یو حقیقت ده چې د دې دماکې نه بعد ډیر زیات لکه یو پریشانی ماحول جوړ شو.
علي احمد وای د دې برید وروسته به هم خپل انتخاباتي کمپین محدودوي، خو د دې هر څه باوجود به یې جاري ساتي. د باجوړ څخه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی یو څلوېښتمې څوکۍ ته امیدوار ګل ظفر هم ورته اندېښنه لري. هغه وای په هارون بلور برید د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې هم ډیر اغیز پرې باسلو. د نوموړي په وینا د دوی په سیمه کې ورد مخه د بدامنۍ ترخه څپه تیره شوې ده، او داسې بریدونه په سیمه کې روان ټاکنیز کمپین باندې ډیر زر او جوور اغیز پرې باسي.
ظاهر خبره دا کومونه دا دردونه دا جنازې موږ په خپله کتلي دي او د عامو وټرانو عامو خلکو هم کتلي، خو چې په کوم ځای کې جنازه وي کوم ځای کې ملاقه کېږي هغه زموږ په زړونو په مسلو کې چې کوم محکمې ته شور دی هغه موږ ته رسېږي. ظاهر خبره ده الیکشن لمبین په خوشحالۍ سره کېږي.
د عوامي نېشنل ګوند رهنما زاید خان وای د پېښور یکتود برید نه یوازې هارون بلور بلکې د دوی د ګوند ګڼ شمېر کارکونان هم وجلی دي. هغه وای د دوی لپاره یو ځل بیا د 2014 د ټاکنو په څیر ماحول جوړیږي.
یعنی هارون بلور شهید شو، د هارون بلور سره زمونږ دوه کسان نور شهیدان، او چې کوم زمونږ هغه مورال د ورکر راکټ شو هغه به ته کینی نو اسات خو د دې شته کوم طریقې دي. ان شاء الله ته کوم مشال سره کینو چې دې لایمل څه تیار اوس کیو طرف ته موږ بیا کار شروع کو کله په 2013 کې چې موږ د خپل شهیدانو جنازې کې ته خپل طرف ته عمران خان یو ټول ولګي چې شي وکي او پچا پټا ښه اخلاص نشو په موږ په کار میټینګ کې موږ ماپ نشو.
په پاکستان کې په آخري ځل ټاکنې په 2013 کال کې شوې دي. په دغه کال کې وسلوالو طالبانو عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ ته د ټاکنیز کمپین په مهال د بریدونو ګواښ کړی وو. هغه وخت یا د ګوندونو حمله هم شوې وي. د ټاکنو د کمپین په مهال د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی وسلوالو له پنجاب صوبې هغه مهال وتښتو چې په ټاکنیز کمپاین بوخت وو. هغه د دریو کالو بند وروستو د وسلوالو له منګولو آزاد کړی شو. په هغه ټاکنو کې تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند ته اوښتی وو. د ټاکنو لپاره د کمپین په مهال د دغې ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا د هغه وخت سینیر وزیر بشیر بلور ووجل شو. نوموړی د وجل شوي هارون بلور پلار وو. د دې تر څنګ د دغې ټاکنو په مهال د عوامي نېشنل ګوند ګڼ شمېر غړي او مشران هم په هدف شوي وو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په پېښور کې خبري اعلان ته وویل چې د انتخاباتي هلو ځلو د درولو او د ماتم د اعلانولو پلان لري. ماتم اعلان کړی او انتخاباتي هلو ځلې درولې دي. هغه د خپل ګوند د مخکښ غړي هارون بلور پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. لوی تاوان یې خپل ګوند ته بللی خو ویلي دي چې داسې حملې دوی نسي کولای چې خپل هدف ته له رسېدو را وګرځوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو لشکرګاه ته. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د لشکرګاه ښار د لسمې حوزې پر امنیتي کمربندونو باندې حملې ډېرې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال دلته ورغلی دی، د پولیسو سره یې خبرې کړې دي او له خلکو سره یې هم خبرې کړې دي چې د دې علت به څه وي او د دې امنیتي وضعیت د خرابېدو اغېز د خلکو پر ژوند څه دی. نو راځئ د الیاس تایی رپورټ واورو له لشکرګاه.
یو یو دکان پرانیستل شوی دی. پولیس د لسمی اوزې سپین ماموریت ته نږدې تلاشي کوي. شاوخوا مځکې لا هم نه دي کرل سوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړي ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې وریادوي. د ځینسته خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغو پوستو ته تلل خطرناک دي چې په لومړۍ کرښه کې دي. تری بلندې تخنیکي ستونزې وروسته هموی ټانګ چالانه سو. وروسته له شپږو میاشتو د جنګ لومړۍ کرښې ته ځم. امنیتي کمربند د لشکرګاه څخه دوه تر درې کیلومتره د نادلي د چانجیر د سیمې خواته نږدې سوی دی. د لشکرګا د درېمې او لسمې امنیتي اوزو اړوند هغه سیمو کې ژوند عادي سوی دی چې پخوا پکې تودې جګړې کېدلې. پولیسو هم د طالبانو په څیر د خلکو په کورونو کې سنګرونه جوړ کړي دي. موږ یوه داسې کور ته راغلو چې یوازې انسانان ترې وتلي دي. د اوبو ډک منګي او د جامو ډک صندوقونه پراته دي. په خښتو د پوښل سوو خونو په چت کې د کوزدې د سمالونه او د کور د خاوند یادګاری عکس پر دیوال راځوړند دي. د جنگ د لومړی کرښې پولیس وایي څو شپې کېږي چې وسلوال پرې درنې جګړې کوي. د پولیسو د لسمې امنیتي او زیم رستیال دوهم څارن حکمل خپلواک او د قرارګاه کمانډان دوهم څارن عبدالباري نوري وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته د لومړی کرښې طالبانو جګړه پرې ایښې وه، ځکه نو د هغوی رهبرۍ پخواني کسان تبدیل او پر ځای د شمالي ولسوالیو څخه نور تازه دمې جنګیالي راوستي دي.
وضعیت خو اوس د پخوا په پرتله نه دی ښه، ځکه وضعیت په دې نه ښه چې هغه طالبان چې دلته مخکې په کمربندو کې وه هغه دلته راغله. د درې ورځې اوربند چې دوی اعلان کړي او څوارلس ورځې زموږ د دولت لخوا څخه وو، په هغه درې ورځو اوربند کې دلته د سولې خوند وکتئ، راغله د خلکو سره کښېناسته، د ولس سره کښېناسته، بازار ته راغله، دلیې د کمربند د پوستو د خلکو سره کښېناستله. هغوی جنګ بس کوي، هغوی جنګ نه کوي په دې کمربند. اوس فلحال چې دی نور خلک د نور ولسوالیو خلک یې راته راویستلي دي، هغه جنګ کوي، هره شپه جنګ کوي، هر وخت چې وغواړي هغه دوی جنګ کوي پر پوستو باندې.
هره شپه د خپل کمربند څخه سیاره ګزمه، پیاده ګزمه، کمینونه لرو، خپل پر پرسونل ګرځو چې کوم مشکوک سړی نه وي په پښې کې، خپل پرسونل مو ټوله حمایه کړي دي.
د چانجیر پر پاخه سړک تازه تګ راتګ شروع شوی دی. دلته تیریدونکو ملکی کسان په دې خاطر چې لارې لنډې سوي دي خوشاله دي. د سیم یو قومي مشر عصمت الله زاده راډیو ته وویل خلک منتظر دي چې عملیات وشي او پر تذکرو سټیکرونه ووهي او پر راتلونکو پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي.
غوښتنه مې د دولت څخه دغه ده چې خلک دلته د انتخاباتو ته چې زمينه مساعده شي، نو موږ دغه انتخابات کچېری دغه عملیات پر دغه خیال پاتې، نو موږ تقریبا په سولي کې 50% موږ د انتخابات به برخه پاتې یو. نو موږ هیله د دولت څخه کوو چې هغه ساحې چې دي د باباجي، بشران، چانجیر، شبکربي، ترشاول، تر دې د امتکا راته عملیات کې چې موږ د زمينه راته مساعد شي چې موږ خپل د خوښي کاندید ترای و.
کته هم د نادالي په یادو سیمو کې تر اختر وړاندې عملیات پیل شي ول، خو د حکومت لوري د روژه د 20 متر اوربند ورسته د ریډلې دی او بیا د پیل څرک نه دی لګیدلې. د هلمند والی وایند مرزواک وای ډیر ژر به د نادالي په مربوطاتو کې عملیات پیل سي او هغه کسان ته به پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو زمينه برابر سي چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. مبدي لاستای د ازادي رادیو هلمند.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوردم کو تاسو خبري اس چې په بروکسل کې د بلجیم په پلاسمینه کې د ناتو د مشرانو غونډه روانه ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په دغه غونډه کې نن سختي خبري کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ترمنځ د دوه په دوه خبرو لپاره د یوې کتنې پلان هم شته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په ځانګړي ډول پر جرمني قاد وکړ چې د روسیې سره د میلیارډونو ډالرو معاملې کوي د غاز په برخه کې، او بیا له امریکا څخه غواړي چې د روسیې د تهدید په وړاندې ملاتړ وکړي او د روسیې څخه یې خوندي وساتي. ډونالد ترامپ وویل چې جرمني د یوې خوا څخه پر خپل دفاعي بودیجه کافي مصرف نه کوي، او د بلې خوا څخه د روسیې د انرژي په برمته کې راغلې ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کوو. خو اوس عصمت ساروان ساينسي جالب معلومات درته لري.
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کېږي. دا نامرئی یا نه لیدل کېدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښود.
اوریدونکو معذرت غواړو، ساروان صاحب موقته خبري موقته کړې، مجبور اوسو ځکه د جدیت څخه دا اوس را سره زموږ همکار حمید مومن د ټلیفون په لاین کې دی. په جده کې معذرت غواړم، په مکه مکرمه کې نن د لښته لږه ودیر شو اسلام هیوادونو دینی عالمانو غونډه وکړه. د افغانستان پر حالاتو یې نن د دوی د غونډې او د دوی د خبرو دوهمه ورځ وه. مومن صاحب، پروګرام ته راسره سړی مسې، او د دې نن غونډې په باره کې که معلومات وړاندې کې لنډ چې بیا ورسو خبرونو ته.
مننه فرشا جانې، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، په سعودي عربستان کې د او آی سی یا د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو د ودرشو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه پرون جوړه شوې وه. نن د یوې اعلامیې په صادرولو سره پای ته ورسېدله. البته دغه اعلامیه په حرمین شریفین کې صادره شوه چې پکې په واضح الفاظو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شوه. انفجارونه، انتحارونه او د افغانانو وژنه د مسلمانانو په حزب باندې ناروا وبلل شول، او وویل شول چې قرآني آیاتو او د اسلامي لارښوونو له مخې د مسلمانانو وژنه حرامه ده. په دغه اعلامیه کې په طالبانو باندې غږ شوی دی چې همدارس د افغان حکومت څخه غوښتل شوی دی چې باید په خپل کې د سولې مذاکرات له سره پیل کړي او بالاخره سولې ته کینی او جنگ پای ته ورسوي. همدارس په دغه اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو، سازمانونو او بنسټونو نه غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. له دې مخکې د سعودي عربستان پادشا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود له افغان پلاوی سره ملاقات درلوده. په دغه ملاقات کې هم هغوی په افغانستان کې د سولې ثبات د ټینګښت لپاره روانو هلو ځلو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ، او ویل چې سعودي عربستان به په دې برخه کې خپل هڅې نسپموي. البته دا ټول هغه وختونه به چې د افغان پلاوی لخوا غونډې ته وړاندې شوی وي، نو په دغه اعلامیه کې تقریبا هغه څه چې څرګند شوی دی هغه د افغان پلاوی د خوشنودۍ یا د خوشحالۍ سبب ګرځېدلی وو، او د هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه کړي هغه ترلاسه کړل. بلې فرشا جان،
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو په مکه مکرمه کې ښه وخت غواړم، او د معلوماتو څخه مومنانه چې رام وکړل. دلته اوس فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، دا خبرونه وایي چې د خبرونو وخت تیر نسی. تاسو ته به بل خبرونه کې بیا درځو، بیا به تفصیل خبرې کوو. ډېره زیاته مننه.
په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ اعلامیه خبره کړې چې په هغه کې د افغانستان جګړه ناروا بلل سو، او دغه راز پر طالبانو او افغان حکومت ژغ سوي چې سولې ته سرچینه او جګړه ختمه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د عالمانو د کانفرنس د هغه پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې جګړه فتنه بللې ده، او وایي دغه جګړې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. افغان ولسمشر چې دا مهال د ناټو په سرمشریزي کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی، پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو بریدګرو په وژلو سره تر دوه ساعته جګړې وروسته پای ته ورسېد. په دې جګړه کې یوولس کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي کمپاین پر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل شوو شمېر شلو تنو ته ورسېد. او یونان په پام کې لري دوه روسي ډیپلوماټان له خپل هیواد وباسي او پر دوو نورو دغه هیواد د ورتلو بندیز ولګوي.
دا ساتي رادیو قدرمنو دوستانو، په یاد ولرئ چې زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې پر دغه موج باندې اوریدلای شئ. په وو بجو بیا د ازادي رادیو په خبرونو کې چې ختم شوه، په دغه موج باندې بیا د امریکا غ پښتو خبرونه پیل کېږي. نو را سره اوسئ. اوس به واصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کړی. تر هغه وروسته دوه ونیس پروګرامونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د غازی امان الله خان لیست ای کرکټ سیالۍ د سپینغر او کابل په بریاو سره پیل شوې. لومړی لوبه د سپینغر او میساینک لوبډلو ترمنځ په خوست کې وشوه چې سپینغر لوبډلې د سلوشتو منډو په توپیر دغه لوبه وګټله. په دغه لوبه کې سپینغر لومړی بیټنګ وکړ، او د لوبډل مشر شهزاد محمدي د 133 منډو پر مټې میساینک لوبډلې ته د 315 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د میساینک لوبډلې 300 منډې وکړې او لوبه د سلوشتو منډو په توپیر بایلوده. دوهمه لوبه په بل نړیوال لوبغاړي کې د امو او کابل لوبغاړو ترمنځ وشو چې د کابل په بریا سره پای ته ورسید. په دغه لوبه کې امو لومړی بیټنګ وکړ او کابل ته د 203 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې کابل لوبغاړو ورکړ شوی هدف د شپږو وکټو په زیان سره پوره او لوبه د څلورو وکټو په توپیر وګټله. دغه سیالیو د نن ورځې په لوبو کې امو د بند امیر او سپینغر د بوست وړاندې لوبه کوي. د غور ولایت د فوټبال د غوره لیګ د لومړۍ لیګ سیالۍ وتلولي شاهین لوبغاړي وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ درې اونۍ وړاندې د شپږو لوبډلو په ګډون سره په غور ولایت کې پیل شوې وه. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د دغه سیالیو پایلوبه د شاهین او اتحاد لوبډلو ترمنځ وشوه چې د شاهین لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دغه سیالیو هدف د غور غوره لیګ سیالیو ته د لوبغاړو او لوبډلو آمادګي ښودل شوې ده. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې فرانسې بلجیم ته په مات ورکولو سره د دغه سیالیو پایلوبه ته وته. په دغه لوبه کې فرانسې د سیمل اومټیټی په